اسمت ساروان را در استودیو با خود داریم با مطالب تازه. خوش آمدید ساروان صاحب.
دیر مننه نعیمی صاحب، ستره مشه. طالبان په شپږو میاشتو کې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر غنی احتمالي طرحه ردوي. په دې خپرونه کې د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لرو. د خپرونه چې تر نو بجو دوام کوي په خبرونو پیلو. پاکل شوه ده چه نن ده کمال خان بند رسمن پرانستل شی. ده اروپای اتحادیه ده بحرنی پالیسی مشر او ده ترکیه ده باندنوی چار وزیر ده افغانستان پر سولی خبری کری او په هنگری که په چلرویش ساعتونو که 225 لکرونا و بامر شویده. ده خبرونو تفصیل. د کمال خان بند نن د وري په څلورمه رسمن پرانیستل کیږي. د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې ویندوی نظام الدین خپلواک تیر ماښام آزادي راډیو ته وویل په پام کې د کمال خان بند د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شي.
دغه بند به د وري میاشتې په څلورمه نیټه د چهارشنبې په ورځ د افغان ولسمشر لخوا پرانیست او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د کمال خان بند په واسطه به د نیمروز ټولې خړې دښتې زرغونې شي او په لکونو هیوادوالو ته به د کار زمینه برابره شي.
د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي چې کمال خان بند د 250 میلیون متر مکعب اوبو د زیرمه کولو او د 1,400,000 هکتار ځمکې د خړو بولو وړتیا لري او تر څنګ 9 میگا واټه برېښنا تولیدولی شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د سولې په مذاکراتو کې د داسې یوه پراخ بنسټه بهیر ملاتړ کوي چې د بشري حقونو او د جګړې د زیانمنو کسانو درناوی پکې وشي. د کمیسیون پرون په یو بیان کې د سولې په بهیر کې یو شمېر مواردو ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. د سولې په بهیر کې د ټولنې د بېلابېلو مذهبي او قومي ډلو ګډون، په دې بهیر کې د ښځو د لږ تر لږه 10% او د جګړو د قربانیانو د استازو حضور له دې مواردو څخه دي. په بیان کې راغلی دی چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په مذاکراتو کې له شاملو خواو غواړي چې پر یادو مواردو په واضح ډول او د تعهد پر اساس توافق وکړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بوریل د ترکیې له بهرنیو چارو وزیر مول چاوش اوغلو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې. په افغانستان کې اروپایي ټولنې پر خپل ټویټر پاڼه د دې دوو چارواکو د کتنې خبر ورکړی او ویلي دي چې دوی د افغانستان د سولې د کانفرنس په اړه چې د ترکیې په کوربه توب جوړیږي خبرې وکړې. په ټویټ کې راغلي چې اروپایي ټولنه د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت کې تر ټولو د ډیرو سرتیرو په لرلو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت غوښتونکي ده او په دې برخه کې به له افغانانو سره ګډ کار وکوي. د بوریل او چاوش اوغلو د خبرو نور جزئیات نه دی ورکړی شوی. ترک چارواکو تایید کړی دی چې در روان اپریل په لومړیو کې به د افغانستان د سولې د کانفرنس کوربه وي. متحدو ایالاتونو له ترکیې غوښتي وو چې د لوړې کچې داسې یو کانفرنس جوړ کړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې د لویدیز هیوادونه به د زیاتیدونکو ګواښونو او سیستماتیکي سیالۍ په وړاندې په خپلو کې همکاري کوي. د ناتو د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون سه شنبه په بروکسل کې په خپله غونډه کې همداراستینګار وکړ چې د روسیې یرغلیز اقدامات لا هم د یورو اتلانتیک د امنیت لپاره یو لوی ګواښ دی. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بروکسل ته له رسیدو سره سم وویل چې د چین پوځي ظهور او د لویدیز د بې ثباته کولو لپاره د روسیې هڅې هغه ګواښونه دي چې ناټو یې یو ځای کېدو ته مجبوره کړې ده. هنګری پرون په یوه ورځ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو تر ټولو لویه شمېره ثبت کړه. لدی اعلان وروسته د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان د دې هیواد د ځینو اقتصادي برخو د بیا فعالولو پریکړه وځندوله. هنګری پرون سه شنبه په څلور ساعتونو کې د 225 کسانو مړینه اعلان کړه. دا شمیر په داسې حال کې خبریږي چې په کووید 19 ناروغي خورا زیات اخته کسان د مصنوعي تنفس د ترلاسه کولو لپاره په روغتونونو کې بستر دي. په هنګری کې له نومبر میاشتې راهیسې د شونځیو او وړکتونونو لپاره د نسبی قرنټین پایل اعلان شوی چې تر اوسه روان دی. روغتیایي چارواکو د دوشنبې په ورځ خلکو ته خبرداری ورکړ چې د امکان په صورت کې په اونۍ کې یوازې یو ځل د سودا لپاره بازار ته لاړ شي او له هر راز غیر ضروري سفرونه ډډه وکړي. او د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی پلویان هڅه کوي د کرملین پر ضد یو ځل بیا پراخ اعتراضونه پیل کړي. دا د ناوالنی د خوشی کولو لپاره د هڅو یو نوی لړۍ بلل شوې ده. په هغه بیان کې چې پرون د مارچ په 28مه د ناوالنی پر رسمي ویبپاڼه خبره شو ویل شوی، روسته لدی چې لشته لژه 15 لکه کسان په دې اعتراضونو کې ګډون ته لیوالتیا وشي د مظاهرو نیټه او ځای به اعلان کړي. د ناوالنی پلویانو همدارس د هغو خلکو د نمونو د ثبتولو لپاره چې غواړي په دې مظاهرو کې ګډون وکړي یو ځانګړې ویبپاڼه جوړه کړې ده. د ناوالنی ملګرو د کرملین د دې سرسخته منتقد لنیول کېدو راهیسې د جنوري په 28مه او 1.3مه دوه لوی لاریونونه تنظیم کړي دي چې په ترڅ کې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ اخوډه پیښو او لسګونه زره کسان ونیول شول. اته بجې او شپږ دقیقې شوې. طالبانو په شپږو میاشتو کې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر غنی احتمالي طرحه رد کړه.
موږ هیڅ کلام په ناکامو پروسو باندې نه تکیه کوو نه په غلارو باندې ځوسی نتیجه نه دور کړې.
نن په نیمروز کې د کمال خان بند رسمن پرانستل کیږي. د کونړ اوسیدونکو وایي حکومت دې پر کونړ سیند بندونه جوړ کړي، خو دغه ولایت والی وایي
پلان کله روسي یو څلور واړه بندونه جوړ کړي چې هغه برق تولید کړي چې د پیچ په سیند باندې همدارنګه پسیل په اسمار کې.
په کندوز کې کروندګر وایي د جګړې له کبله کروندې ورڅخه پاتې دي.
د موږ اوسیمه د جګړې لومړی کرخه ده.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د یو بل د دفاع ژمنه تازه کړه. په دې او نورو موضوعاتو سربیره د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې په تیره یو پیړۍ کې د افغانستان روغتیایي سکتور او دغه راز په افغانستان کې د مطبوعاتو د پرمختګ بهیر ته کتنه کوو. طالبانو په افغانستان کې د احتمالي وختي انتخاباتو په اړه خبرګون وشوت. دوی ویلي هیڅ کله به په هغه بهیر کې ګډون ونه کړي چې په تیر وخت کې د پراخو درغلیو تورونه پرې لګیدلې دي. د افغانستان د جمهوري ریاست یو سرچینې پرون وویل اشرف غنی به په ترکیه کې جوړیدونکې غونډې ته د سولې داسې یو طرح وړاندې کړي چې له وخت مخکې انتخابات هم پکې شامل دي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
طالبان وایي د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه ورستۍ پریکړه به په قطر کې د دوړو خواو د مرکچی پلاو په خبرو کې کیږي. د طالبان وایان زبیح الله مجاهد دا سرګندونی پرون مخام لازادۍ رادیو سره په خبرو کې وکړي. د مجاهد سرګندونی د هغه راپور په خبرګون کې وی چې وایي ولسمشر اشرف غنی به د له وخت مخکې انتخاباتو مسله د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په ترکیه کې په جوړیدونکو غونډه کې مطرح کړي. د جمهوریت ریاست یو جګپوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوړي نو مخ کرشي پرون ازادۍ رادیو ته ویل ولسمشر اشرف غنی به د سولې لپاره خپل طرحه د ترکیه غونډې ته وړاندې کړي. په دې طرحه کې ویل شوی دی چې که طالبان پر اوربان موافقه وکړي نو له موافقه وروسته د شپږو میاشتو په ترڅ کې به له وخت مخکې انتخابات وشي. خو زبیح الله مجاهد وایي چې د افغانستان تیرو انتخاباتي تجربو ته په پام سره به طالبان هیڅکله په داسې یو بهیر کې برخه ونه اخلي.
د انتخاباتو پروسې د امریکایي اشغال نه په دې خو شل کاله کېږي په مکرر ډول باندې تجربه شوې دي، هغه ناکامي شوې دي. بیل د دې خلکو له اراونه بد استفاده وسی او درغلي وسی بل څه د افغانانو مخته نه دی راغلی. بناً موږ هیڅ کلام په ناکامو پروسو باندې نه تکیه کوو نه په غلارو باندې ځوسی نتیجه نه دا ورکړې.
د جمهوریت ریاست سرچینې وویل د هغې طرح له مخې چې ولسمشر یې د ترکیه غونډې ته وړاندې کوي اوسنی حکومت به چې ښاغلی غنی مشري کوي د سولې د حکومت په توګه کار ته دوام ورکړي. سرچینه زیاتوي چې په افغانستان کې له وخت مخکې انتخابات د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او متحدو ایالاتونو تر څارنې لاندې ترسره کېدای شي. سرچینه دا هم ویلي چې طالبان له انتخاباتو مخکې د یو میکانیزم په اساس کولای شي د سولې په حکومت کې ګډون وکړي، وزارتونه او ریاستونه اداره کړي او جنگیالي به د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې جذب شي. د دې چارواکي په وینا پر دې هم بحث کېدای شي چې د طالبانو استازو ته به په پارلمان او حکومت کې په کومه کچه ونډه ورکول کېږي. د ارګ دا سرچینه همداراز وایي د دې لپاره چې له وخته مخکې انتخاباتو کې د احتمالي درغلیو مخه ونیول شي او د طالبانو شکونه لرې شي، ولسمشر غني او دواړه مرستیالان به یې په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. سرچینه زیاتوي چې د ولسمشر دا طرحه له امریکایي چارواکو سره شریکه شوې ده څو په دې اړه سلام مشورې وکړي. دا تر هدا سه محل وړاندې کیږي چې ټاکل شوی ترکیه په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د سولې د خبرو کوربه وي. تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان په استازیتوب به څوک په دې غونډه کې برخه واخلي او دقیقه نیټه یې هم تر اوسه رسمن نه ده اعلان شوی، خو د ارګ د چارواکي وویل چې ښایي دا غونډه د روانې اپریل میاشتې په نیمایي کې جوړه شي. د ترکیه د غونډې یادونه افغان ولسمشر ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په لیک کې هم شوې وه او هدف یې د افغانستان د سولې د بهیر چټکول بلل شوی و. ذبیح الله مجاهد وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا طرحه د طالب مشرانو تر غور لاندې ده، خو تر اوسه یې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم سیمې ته د وروستي سفر په ترڅ کې د سولې یوه طرحه وړاندې کړې وه چې د موقت حکومت جوړېدلې یوه برخه وه، خو ولسمشر غني تل ټینګار کړی چې واک به یوازې د انتخاباتو له لارې وسپاري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ټاکل شوې ده چې نن په نیمروز کې د کمال خان بند رسمن پرانستل شي. د دې بند پرانستنې په مراسمو کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم حضور ولري. د نیمروز ولایت اوسیدونکو وایي د کمال خان بند پرانستل به د کرنیزو ځمکو پر خړوبېدو سربېره د دوی اقتصاد ته وده ورکړي. د سیمې اوسیدونکو د افغانستان له حکومت غواړي چې د دې بند د کانالونو د جوړولو کار ژر تر ژره بشپړ کړي، څو ډېرې اوبه د نیمروز وچو او صحرایي ځمکو ته ورسیږي. نور په دې تفصیلي راپور کې
دیش کلن بهرام حقمل د کمال خان بند ته پته مده چې د نیمروز ولایت په کینګ ولسوالۍ کې به د سل جریبه زراعتي ځمکه وبکړي. د اوبو کمښت او سیلابونو بتل داغه لزمکو څخه د غنمو او نورو غلو دانو حاصلات لمنځه وړل، خو اوس هغه د کمال خان بند ته ډیر هیله مندي.
در گذشته اگر ما کشت هم می داشتیم سیلابا می آمدن
په تیرو وختونو کې کوم یو فصل هم درلوده نو سیلابونه راتلل او زموش ټول فصل لمن زوړی، مګر وست کمال خان بند په بشپړې دو سره به هیڅ زمکه د حاصل پاتنه سي او کشت به مو وته وکړي،
حاصلات هم رونق پیدا میکنه.
احمد امینی د چاربرجک کلوسوالی د کورودی کلی اوسیدونکو دی چې د کمال خان بند جنوب ته شاوخوا 4 کیلومتره موقعیت لري. اتبش کلن امینی او اجربه کرنیز ځمکه لري، هغه هیل لري چې وچه ځمکه به د کمال خان او به خړو بکړي.
ما به توانیم صادرات
ان شاء الله موږ به وکولې سو چې د چاربرجک کلوسوالی څخه غنم او نور میوه بهرنیو هیوادونو ته صادر کړو. موږ منځکه لرو او وبولرو او لدې ورسته بلځمکو څخه په سمه توګه استفاده وکړو، لکه څنګه چې مخکې د آسیا خزانه په نوم یې یادونه سوې و. مشکولې سو د پخوانی خزانه بیرته راجوندې کړو،
دوباره ژوند کړو ان شاء الله.
په ولسی جرګه کې د نیمروز د خلکو استاذي ګل احمد نورزاد وایي د کمال خان بند غیز د اوبو په مدیریت او د اوبو د کانالونو په بشپړېدو پورې تړاو لري.
بس شونه بند کمال خان بالا زندگی مردم
ته کمال خان بند چارو بشپړی دل به د خلکو پر ژوند مثبت اغیز وکړي، ځکه چې د خلکو لپاره د کار زمينه برابروي. په دې شرط چې د کانال سیستم او د اوبو د تنظیم سیستم شتون ولري، حکومت باید دا چاره زر تر زر بشپړه کړي،
د دې راستا روی دست بگیره او کارا را انجام بده.
د کمال خان بند په چاربرجک کلوسوالی کې موقعیت لري چې د نیمروز ولایت د مرکز زرنج شار په جنوب لوېدیځه برخه کې د 95 کیلومتره په اندازه فاصله لري. د نیمروز ولایت وسیدونکو وایي تیر کال د عقرب میاشت کې د کمال خان بند ته دوه بو چشلو ته بیلابیل ډول مرغان چې لوږدې مودې رئیس پسې مکې نه ولیدل سی راغلي دي. د کمال خان بند کار په 1345 هجري شمسي کال کې پیل شو، خو د داوود خان د حکومت له نسکورېدو او کورنیو جګړو وروسته ودرېد. د څو کلونو ځنډ وروسته په 1491 کال کې د بیا رغونې چارې پیل شوې او دا برخه په درو مرحلو کې بشپړه شوې. د اوبو د تنظیم د ادارې چارواکي وایي کمال خان بند د افغانستان د حکومت لخوا د شاوخوا 200 میلیون ډالر په ارزښت د بهرنیو او داخلي شرکتونو په مرسته جوړ شوې. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د کمال خان د بند د پرانستنې لپاره پوره چمتووالی نیول شوې.
کارخه عملی این بند تکمیل شو.
د دې بند عملی چارې بشپړې شوې دي. دا یو ډیر لوی بند دی چې د 9 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري او 1900 هکتار مځکه خړوبه وي او 250 میلیون متر مکعب اوبه زیرمه کوي.
52 میلیون متر مکعب آب ذخیره میکند.
د کمال خان بند 14 متره لوړوالی لري. د هلمند سیند په اوږدو کې جوړ شوی چې د افغانستان له غرونو سرچینه اخلي. د دې سیند اوبه د همون جهیل ته بهیږي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ جهیل دی. په نیمروز کې د کمال خان بند، په هرات کې د سلما بند او په فرا کې د بخش آباد بند د افغانستان تر ټولو لوی بندونه دي چې د ایران په گاون کې پراته دي. خو په افغانستان کې د بندونو جوړول د ایراني چارواکو لپاره حساسیت پرونکي دي.
و هم وریدل چې د کمال خان بند نن پرانستل کیږي. لبلی خو د کونړ اوسیدونکو وایي چې پیړی وشوي چې د سیند له اوبو څخه یو افغان حکومت هم په دې ولایت کې استفاده نه ده کړې. د دوی په وینا په زلونو ورسره ژبنی شوي چې په سیند به برېښنا کوټونه جوړیږي او هم به د مځکو د خړوبولو لپاره ویالي استل کیږي، خو دا کار تر اوسه پرې نه دی شوی. په دې اړه هم راپور لرو.
35 کلن نیاز محمد وای عمرې په همدی ارمان کې تیر شو چې حکومت با د کونړ پر سین د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي.
کونړ سین ډیر اوبه لري او تر اوسه پورې د دې کونړ کې هیڅ استفاده ونه شوه. د 35 کال کې یو من ته هم په اوی نه شو چې پروګرام شو خلکو د دې ګټه ورسېږي. ټول حکومتونه اوس بر حال حکومت د دې لپاره یو خپ بندوبست وکړي چې د ایمونه به جوړ کړي، زمکه په خړوبي کې نو دا د ټول افغانستان لپاره به
د دوی په خبره چې له سیند دیوازي ولسونو په خپل لاسونو ویلې وستلی او یو څه زمکي پر خړوب کړی دی. کونړیان وای په تیرو حکومتي مشرانو کې یوازې سردار محمد داوود خان له سیندونو د ګټه خستنې لپاره مټې را بډوهلې وي، خو هغه هم چا د وطن آبادی ته پرې نه خود. نو ځکه اوبه بی مدیریت او شاړې ځمکې بی اوبو پاتې شوې. حاجی غلام الله وقار وای
اوبه بی مدیریت پاتې شوې. داوود خان په وخت کې پلانونه جوړ شوي چې دغه د کونړ سیند به مهاري کیدل ته به ساګي په ساحه کې دلته سور تاق په ساحه کې به داسې لوی بندونه جوړیږي چې یوازې کونړ نه بلکې نړۍ ته به موږ داغې نه دغه سایه درو.
په کونړ کې د اوبو د تنظیم چارو مسولین وایي د کونړ په سیند کې په عظمی کچا په یو ثانیه کې 1000 متر مکعب او په اصغری ډول 250 متر مکعب اوبه بهیږي، چې د دوی په خبره تر اوسه یې لس تر 15 سلنې پورې د کونړ په کارنه کې لګېدلی او نورې ټولې ننګرهار او له هغه ځایه په وړیا توګه پاکستان ته ځي. د اوبو او برېښنا چارو کارپوهان وایي که د کونړ له سیند د برېښنا بندونو او د ځمکو خړوبولو په برخه کې ګټه واخیستل شي، نو ورسره به په افغانستان کې د پرمختګ او په ځان د بسیا کېدو انقلاب راشي. انجینر محمد ابراهیم:
کو افغان دولت د کونړ په سیند باندې برېښنا کوټونه جوړ کړي او دښتو ته نهرونه او د اوبو ویلې تیرې کړي، نو دې سره به په ګران هیواد کې صنعتي او زراعتي انقلاب راشي. خلک به کارخانې جوړې کړي، باغونه به جوړ کړي او زمونږ ګران هیواد به د غلي، د سبزیجاتو او د میوجاتو په برخه کې په خپلو خپو ودرېږي.
د افغان حکومت مشران به وایي چې د اوبو مدیریت او ترې ګټه اخستنې لومړیتوب دی او د همدې لپاره د وری څلورمه نیټه د اوبو د مدیریت په نوم نومولې ده. د دوی په خبره چې د اوبو د مدیریت د پلان سره سمې په یو شمیر بندونو کار پیل کړي چې لډلې د کمال خان بند چارې بشپړې شوې دي.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
کند کندوز ښار ته له شاوخوا ولسوالیو ورکړه شوی کډوال وایي ک په سیمو کې حکومتي ځواکونه او طالبان جګړه ونه دروي د دوی مزکی به شاړ او باغونه به وچ پاتې شي. زینو له دې کډوالو آزادی رادیو ته ویلي چې سیمه ییز چارواکي باید دوی ته بیرته خپل سیمو ته د ستنېدو لاره هواره کړي. دوی وایي په کندوز ښار کې د کډوالې ژوند کوي او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل له هغه ځای.
هغه کډوال چې د کندز په شاوخوا ولسوالیو کې د جګړو له سیمو کندز ښار ته راکړه شوي ګڼې دهقانان او باغداران دي. دوی وایي کروندې، باغونه او مالداري ترې کلو کې پاتې دي او دوی په کندز ښار کې د کډوالۍ ستونزې ګالي. 50 کلن رحمت الله چې جګړو له خپلې سیمې کندز ښار ته راکړه کړی وایي سیمه د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې ډګر دی.
د موږ سیمه خان آباد ولسوالۍ نوآباد سیمه ده، د جګړې لومړۍ کرښه ده. وخت نا وخت هلته جګړې کېږي. په دې جګړه کې کرنیز ځمکې، باغونه او هغه سیمه چې هلته عام خلک بزګرانو په خو باندې کار کوو اوس نشي کولای چې خپل ځمکو ته لاړ شي، خپل باغونو کې کار وکړي، خپل بندونه جوړ کړي، خپل نهرونه پاک کړي. نو له دغه عمله له زیاتو ستونزو سره مخ یو.
دوی د جګړې له دواړو خواوو غواړي چې د دوی په سیمو کې دې اوربند وکړي څو دوی وکولی شي خپلو کورونو ته ستانه شي او هلته د خپلو کروندو او باغونو ساتنه وکړي. دوی وایي که په سیمه کې جګړه دوام وکړي ځمکې به یې شاړې او باغونه به یې وچ شي. شپږ څلوېښت کلن شاه محمد له یو کال راهیسې د جګړو له کبله د کندز ښار د شینواریو سیمې څخه بې ځایه شوی دی. هغه وایي چې په خپل کلي کې مالداري او دهقاني درلوده او ژوند یې ښه و.
هغه خوانه هغه راته اخترونه راکوي چې دلته مه راځه، دې خوانده اخترونه راکوي چې دلته مه راځه، دا زخمي بسي او به لګېږي. څه چې سرمایه د ما تخم په دا ځمکه مې وشیندله، ځمکه مې وکړله، اوس نه کوټ شیندای سم، نه پوله جوړوی سم، نه خدمت د دې ځمکه کوی سم. تاسو ته ښه معلوم دی چې د دې ځمکه خدمت ونه شي نو حاصل نه کوي. زه در په در یم که دغه حاصل د ما اوسو که نه، خدا راسي چې ګدۍ ته لاس تړم.
دغه بې ځای شوی کورنۍ ټینګار کوي چې د دوی ټول عواید په کرنې، بڼوالۍ او مالداری پورې تړلی دی او که چیرې دوی بیرته په خپلو کروندو کې لاس په کار نه شي نو له جدي اقتصادي ننګونو سره به مخامخ شي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د ګنبد د سیمې یو اوسیدونکی 45 کلن فضل رحمان هم له ورته ستونزې ځورېږي.
ځمکه مې خطې اول کې ده، یعنې منځ د دواړو جانبو نه ده. دغه لسو ځمکې درته وایم چې زه خپله ځمکې سر ته لاړم، دولت یو بیج له خوانه دا شکیف انداخت مو اوسو انده ما ماده فروت وکړه ما ونه شګه چې بیل وکړم. دوه مردیکا د هغو پیسې مې باندې تاوان شو. بهتره موږ دولت نه هم طالبان نه غواړو سې یو صلح یو ارامي غواړو سې. دغه ضربه غریب ولس خصوصا اکثر د شرایط کې ټول دیقان نه دیقان سینې زندگی نه ستانو.
دوی زیاتوي چې د کندز سیمه ایزو چارواکو ته خپل شکایتونه رسولې دي خو تر اوسه یې داسې کوم اقدام نه دی لیدلی چې دوی ته بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو لاره هواره کړي. د کندز د والي ویاند عصمت الله مرادي له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې امنیتي ارګانونه پر یوې طرحې کار کوي او په عملي کولو سره به یې ټول بې ځایه شوو کورنیو ته بیرته د ستنېدو لاره هواره شي.
په وطرحه باندې ولادت کار کوي ترڅو ستنې شوې کورنۍ بیرته خپل سیمو ته ولاړ شي. په دې برخه کې ولایتي اداره ټول امکانات په کار اچوي. هغه بازګر زموږ باغوانان چې په زحمت ایستلای ځکه چې دغوی د عاید هغه لاره ده، بل کوم کاروبار نه لري. دوی په خپل سیمه کې وکول شي ترڅو د بازګرۍ ته، خپل بڼوالۍ ته، همداشان آزاد کاروبار ته رسیدګي وکړي.
خو د کندز د هغو سیمو د خلکو ستونزې چې سیمې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو تاوده ډګرونه دي ښایي یوازې د کندز د چارواکو په دې ژمنو هوارې نه شي. هغه څه چې دا خلک غواړي د دواړو خواوو ترمنځ اوربند دی چې لا تر اوسه یې کوم څرک نه ښکاري. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو سره هممهاله په وروستیو کې د روسیې پلازمینه مسکو هم د افغانستان د سولې په تړاو د یوې نړیوالې غونډې کوربه و. په دې غونډې کې چې د افغان دولت او طالبانو لوړپوړو استازو هم پکې برخه درلوده یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمیدو او یو دایمي اوربند په رسېدو ټینګار وشو. ښایي د کندز کروندګر تر هغه چې د سولې له دې هڅو د اوربند او تاوتریخوالي د کمیدو کومه عملي پایله نه وي راوتلې ونشي کولی خپلو هغو سیمو ته ستانه شي چې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو ډګرونه دي.
اوس په هم ملالی بشیر درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي ورځپاڼې یو اس ای ټوډی په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. موږ نسو کولای په افغانستان کې بریالي سو، او د بایدن غوره اقدام دا دی چې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې هغه ضرب الاجل چې ټرمپ ټاکلی و له افغانستانه ووځي. د ټاکل سوي مودې او د هغې موافقې پر اساس چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي او طالبانو ترمنځ لاسلیک سو ټاکل سوی ده، په افغانستان کې د امریکا جګړه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې پای ته ورسیږي. د ورځپاڼې په لیکنه پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې پروسې لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استاز په توګه ټاکلی و، او ولسمشر جو بایدن هغه پر دې دنده پریښود. په مقاله کې لولو چې کچیرې په تړون کې ټاکل سوې نیټه پای ته ورسیږي، نو د متحده ایالاتو تر ټولو اوږده جګړه به تر شلمې کلیزې یوازې یو څو میاشتې مخکې پای ته ورسیږي، خو په دې شرط چې طالبان له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. طالبان د تړون پر بشپړه پلي کېدو ټینګار کوي، خو په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لا هم لوړه ده. ورځپاڼه دا پوښتنه کوي چې آیا ټاکل سوی ضرب الاجل به مراعت سي. په ورته وخت کې ولسمشر جو بایدن ویلي تر می میاشتې پورې به له افغانستانه د متحده ایالاتونو د سرتیرو وتل ګران وي، لکه څنګه چې په دې وروستیو کې څرګند سو په افغانستان کې د امریکا حضور تر هغه ډیر پیچلی دی لکه څنګه چې فکر کېده. دا په دې معنا چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به تر هغه ډیر پیچلی کار وي چې مخکې فکر کېده. امریکایي مجلې نیوز ویک هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. متحده ایالات د سپتمبر د 18 له حملې وروسته افغانستان ته ولاړ چې پر اسامه بن لادن او القاعده عدالت عملي کړي. د نیوز ویک په وینا شل کاله کېږي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې دي، او د اسامه بن لادن له وژل کېدو شاوخوا یو لسیزه کېږي، او باید امریکایي ځواکونه ډېره موده مخکې له افغانستانه وتلي وای. نیوز ویک لیکي چې د متحده ایالاتونو پر وړاندې به تروریستي تهدیدونه دوام لري، او د تروریستي حملو د مخنیوي او دفاع لپاره باید اقدامات وسي، خو امریکا نسي کولای په افغانستان، عراق یا هر بل هیواد کې چې تروریستي ډلې پکې شته لسګونو کلونه پاتې سي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د سې شنبې په ورځ په بروکسل کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه له ارزونه روانه ده، او په دې اړه د امریکا له متحدانو سره سلا مشورې کوي.
اوس هم یو نړیواله موضوع. د ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ د څلور کلنې دورې له پای ته رسیدو وروسته د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې په خپله غونډه کې د لومړي ځل لپاره د دې ټلوالې د غړو هیوادونو پر یووالي ټینګار وکړ. دوی د روسیې یرغلي اقدامات د یورو اتلانتیک د امنیت لپاره لوی ګواښ وبلل او ژمنه یې وکړه چې د زیاتېدونکو ګواښونو او سیالیو په وړاندې د پخوا په څیر به ځان بدلوي. د موضوع تفصیل احمد تکل غونډې کوي.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون پنځشنبه په بروکسل کې په خپل غونډه کې د پردیو د حملو پر وړاندې له یو بل څخه د دفاع پر ژمنه ټینګار وکړ، او په ډاګه یې کړه چې د شمالي امریکا او اروپا ترمنځ اړیکې به پراخوي. د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې په خپل ګډه اعلامیه کې وویل چې د دوی د غونډې هدف د شمالي امریکا او اروپا د اړیکو پر دوام ټینګار دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن په ګډون په دې غونډه کې همدارس د ډلېز دفاع پر اصل چې د ناټو د تړون په 15مه ماده کې یادونه شوې هم د غړو هیوادونو پر هوټ ټینګار وشو. په دې ماده کې راغلی چې د ناټو پر یو غړي بریټ ته د ټلوالې پر ټولو غړو د بریټ په سترګه قتل کیږي. په غونډه کې یادونه وشوه چې د ناټو ډیر شو غړو د ټلوالې په لګښتونو کې د ونډې د اخیستو په برخه کې خ پرمختګ وکړ. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ له غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې د ناټو د ګډې دفاع پر ژمنه ټینګار وکړ.
I'm also confident that NATO has proven over many years.
زه ډاډه یم او ناټو له کلونو راهیسې دا ثابته کړې چې موږ له یو بل څخه د دفاع او ساتنې په برخه کې خپلې اساسي دندې ته ژمن یو، که څه هم کله ناکله خایي زموږ ترمنځ اختلافونه هم وي.
بلینکن چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه بروکسل ته لومړی سفر و، په پام کې لري چې د اروپای ټولنې له مشرانو سره هم وګوري. ولسمشر جو بایدن هڅه کوي چې د ناټو لغړو سره د امریکا ترنګلي اړیکې خکړي. بلینکن وویل واشنگتن بل ناټو سره د اړیکو د پراخولو په برخه کې هڅه وکړي. د ډونالد ټرمپ د ولسمشری په څلور کلنه دوره کې د ناتو ځینو غړو د اټلانټیک د دواړو غړو د هیوادونو د اړیکو په برخه کې ځینې شکونه او پوښتنې درلودې. ټرمپ د ناتو پر غړو پر لپسې انتقاد کاوه چې د ټلوالې په لګښتونو کې د خپلې ونډې په ورکولو کې پاتې راغلي دي. هغه ادعا کوله چې دا هیوادونه د امریکا یا د ټلوالې پوروړي دي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې په پرونی غونډه کې دا ژمنه هم وکړه چې د زیاتیدونکو ګواښونو او سیستماتیکو سیالیو پر وړاندې د ځان بدلولو ته به دوام ورکوي. دوی همدارا زیادونه وکړه چې د روسیې یرغلیز اقدامات لا هم د یورو اتلانتیک د امنیت لپاره یو لوی ګواښ دی.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ساعت 8:30 شوه. د هملند خبرونه. په نیمروز کې د کمال خان بنن رسمن پرانستل کیشي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د سولې په مذاکراتو کې د داسې یو پراخ بنسټ بهیر بلاتړ کوي چې د بشري حقوقو او د جګړې د زیانمنو کسانو درناوی پکې وشي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بوریل د ترکیې له بهرنۍ چارو وزیر مولت چاوش اوغلو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. د ناتو د بهرنۍ چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې د لویدیز هیوادونه به د زیاتیدونکو ګواښونو او سیستماتیکي سیالۍ پر وړاندې پلوکی همکاري کوي. هنګری پرون په یو ورځ د کووډ 19 ناروغي لقبل د مړینو تر ټولو لوی شمیره ثبت کړه. لدی اعلان وروسته د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان د دې هیواد د ځینو اقتصادي برخو د بیا فعالولو پریکړه وزندوله. او د روسیې د اپوزیشن د مشر الکسی ناوالنی پلویان هڅه کوي د کرملین پر ضد یو ځل بیا پراخ اعتراضونه پیل کړي. دا د ناوالنی د خوشی کولو لپاره د هڅو یو نوې لړۍ بلل شوې ده. یو پیړی مثال د افغانستان د رسنیو لوړې شوري له امان افغان را پیل او بیا تر دې دمه د افغان رسنیو مزل د امیر شیر علی خان په واکمنۍ کې له شمس النهار را پیل شو. سراج الاخبار دا مزل لوړو پوړیو ته ورسو او وروسته امان افغان پراختیا ورکړه. د پیړۍ په دې راپور کې مو د افغانستان د رسنیو تیر سل کلن مزل ته کتنه شوې ده.
افغانستان سوار لسمه مطبوعاتي پیړۍ د امان افغان د دیار لسوه لمریز کال د وری یا حمل د میاشتې ل لومړی غنې را پایل کړه. دا د سراج الاخبار زایناست شو چې د نوی واکمن امان الله خان په نامه امان افغان نومول شوی و. د نوی کال او پسرلی پاړه یو مطلب کورنی او بهرنی خبرونه او د غشان غن نور مطالب په دې غنې کې ځای شوی و. ترسنه ودا مزل د امیر شیر علی خان د واکمنۍ پر مهال ل شمس النهار را پایل شو. سراج الاخبار لوړو پوړی او تورسو او امان افغان پراختیا ورکړه. د امان افغان لومړی غنا د نوی پیړۍ په درشل کې ټیک دوه کال وړاندې د 2019 مریز کال د وری په 22 مخبره شو. مطالبو کې تشویق، ویختیا او د وطن پالنې روحیه تر نور هر څه براوه. خپلواکۍ او رسنیز مزل یا قسم ویل شي ګڼ رسنیز مزل سره غاړه غړی پیل شول. ډېر هم شوی او خې هم او یوازې کابل نه وو، ورو ورو ولایتونو هم خپل خبرونه ومندې. افغان لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفیع پر ځانګړي څېړنې کړې دي.
د حضرت امان الله خان په دوره کې تقریبا 30 خبرونه نشرې دي چې په مرکز کې امان افغان وو، په قندهار کې طول افغان وو، په ننګرهار کې اتحاد مشرقي وو، په مزار کې اتحاد اسلام وو، په قطغن کې اسلام وو، په پروان کې ستاره افغان وو، په پکتیا کې غازی وو.
ورسپانی او مجلې لا تنکی ځواني وچې د هغه محل تر ټولو نوې رسنۍ راډیوي لړته ورزیاته شو. د 200 واټو په ځواک یو روسي خبرونکي وسیلې ل ارتل پلنه تر شاوخوا 100 کیلومتر پورې د نوې افغانستان غږ ورساوه. په عمومي ډول نالو ستټولنه کې د یو غوړه پرمختیا وچې پیغام مخامخ تر وګور سو او لوستلو تای ارتیا نه پرې خدا خود راډیو عمر ډیر لاندو او په کورنی اړو دوړ کې اجر پرې شو تر هغه چې ورسته بیا ورته د ټولواک ظاهر شاه د وکمنی پر مهال دراوتلو لار جوړ شو د ټلویزیون راتک تر دې هم وزندید او ویله نیمه پیړۍ ورسته هغه مهال چې افغانستان له سلطنتي نظام نه خلاص شوی او ډګر تر ووت که څه هم راډیو د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په خبرونو پیل کړو خو هغه مهال اخبارونو او اونیزو ځانګړي مینوال لرل او تر ډېرې لوستونکي دولتي مامورین ول لیکوال او څېړونکو حبیب الله رفی وای
اخبارونو خپل لوستونکي درلود خصوصا ولایتي اخبارونه په خلکو ډیر ګرانو ځکه د دوی د سیمې خبرونه پکې نشریدل حتی زما یاد دی وخت ز غزنی ته تللی وم په هر دکان کې به د صنایع اخبار پروت و ټول افغان هم همداسې و نور اخبارونه هم نو په دې اساس اخبارونو په خلکو کې محبوبیت درلود او حتی که به چا نه شوی لوستی د ابلاغ اخبار په کابل کې قوانین خپرول حکومت او استادان ورته مقرر کړي وو چې د ښار په بیلابیلو برخو کې ولولي او خلک به پرې راټول وغو به اوري
له دې وروسته هغه مهال چې حبیب الله کلکانی واک تر لاسه کړ حبیب الاسلام د امان افغان خبرونې ځای ونیو افغان خبریال او لیکوال حمید مبارز وای په افغانستان کې د حبیب الله کلکانی د حکومت دوره د رسنیو لپاره مخ په زوړی دوره بلل کیږي
سقوط مطبوعات در افغانستان د وخت امیر حبیب الله کلکانی این سقوط کامل بود در وقت کلکانی تنها جریده حبیب الاسلام برآمد ما از مطبوعات حرف نداریم
د کلکانی تر نه میاشتنی واک ورسته چې کلا نادرشاه د هیواد ټولواک شو رسنیو بیا هم د امانی دوري غوړېدا تر لاسه نشو کړای که څه هم نادرشاه د کلکانی خلاف لوست او په بهرنیو ژبو په هیدو خوایل کیږي د رسنیو په برخه کې د منځلا دي تک زګه غوړه کچه فکر کاوه حسنه د امان الله خان په څیر لغبرګونونو سره مخامخ شي حبیب الله رفی ازادي رادیو ته ویل چې د نادرشاه په واکمنۍ کې ځینی آزاد خبرونه بند شوي او یو شمیر نوري تر کلک سانسور لاندې وي
د نادرشاه پر اتلو سره بیرته مطبوعات را ژوندې شول لیکن په ډېر احتیاط او په نهال کې هغه دیموکراسي چې امان الله خان درلود هغه د نادر خان په وخت کې نه و اخبارونه سانسور و آزاد خبرونه ته اجازه نه و سرکاری خبرونه د دولت تر سخت سانسور لاندې وي او هغه کسانو چې وختل خپل افکار نشر کړي د هغه د افکارو د نشر لپاره زمينه نه و
د نادرشاه له وجل کېدو او واکمنۍ ته د زوی ظاهر شاه له رسیدو سره چې لا هم واک تر ډیره د لتر محمد هاشم خان سره دغه وضعیت یوانی ملسیز همداسې دوام وکړ خو د هغه د بلتر شاه محمود خان د واک پر مهال رسنۍ او ته د پاملرنې نوې فصل پیل شو په دې وخت کې لومړی په دولتي جریدو کې بدلونونه راغلل او آن داسې مطالب خپاره شول چې په خوایې د خپرېدو هیڅ فکر نشوای کېدای په دې دوره کې ځینی آزاد او د سیاسي ګوندونو اړوند رسنۍ هم خپرې شوې وطن ندای خلق ولس او انګار حق جديدي وي چې د خپلواکۍ دیموکراسي اقتصادي او اجتماعي پراختیا اړوند لیکنې پکې خبرې دي د سردار محمد داوود خان د صدر اعظمۍ په دوره کې د رسنیو لپاره وضعیت یو وار بیا بدل شو د څیړونکو په وینا داوود خان نه غوښتل د دولت مخالفي سیاسي لیکنې پر رسنیو کې خبرې شي خاغلی رفیع ویل خو هغه مهال چې په 1220 المریز کال کې داوود خان د صدر اعظمۍ له څوکۍ استعفا وکړه یو ځل بیا د ظاهر شاه تر واکمنۍ لاندې داسې دوره پیل شو چې تاریخ لیکونکي د اساسي قانون د تصویب بیان او رسنیو ازادۍ له درکه د دیموکراسۍ لسیزي په نوم یادوي د نوموړي په وینا خلیوي لسیزي وروسته هغه مهال چې په 1225 المریز کال کې داوود خان د سپینې کودتا په پایله کې له ظاهر شاه بشپړ واک واخیست د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت یو ځل بیا له سختو ننګونو سره مخ شو دی وای په دې دوره کې د رسنیو ترلاسه شوی ازادي لمنځه ولاړه تر دې چې په 1225 کال کې پر داوود خان د نور محمد ترکی په مشرۍ د اتصاور له کودتا وروسته د بیان ازادي لا محدوده شوه
په دې ورکه چې افغانستان د خلکو تلویزیون پرانیزم
د ثور له کودتا وروسته نور محمد ترکی د افغانستان د ملي ټلویزیون رسمي افتتاح کوي. خو په دې دوره کې د رسنیو په برخه کې همدا کار وشو، نور هیڅ د پام وړ پرمختګ ونه شو. حبیب الله رفیع وایي چې په دې دوره کې تر ډیره رسنۍ د پخوانی شوروي اتحاد تر مستقیم کنټرول لاندې وي او د خلق او پرچم واکمن ګوند چارواکو د رسنیو ازادي سلب کړې وه.
لیکن کله چې کمونیستي دوره راغله پوغو کې اخبارونه مطلق کمونیستی روحیه نشریدل. زما یاد قیام حق و دینی مجله وه، پوغو کې هم دوی کمونیستي مطالب خپرول. نه په دې ترتیب دوی غوښتل چې یو په یو د افغانستان ټول خلق د روس په فکر کړي او وروسته یې ورواړي.
لدی وروسته د مجاهدینو په دوره کې افغانستان تر ډیره په کورنیو جګړو بوختو او دولتي رسنۍ تر ډیره د حاکمې ډلې تر واک لاندې وي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ نوی رئیس مجیب خلوتګر وایي د دې تر څنګ نورو تنظیمونو هم رسنۍ درلودې چې د دوی په ګټه به تبلیغات کول.
مجاهدین کومه مو اولین دفعه د اقل د تاریخ نیم قرن اخیر شاهد رسانه های غیر حکومتی حزبی و خصوصی بودیم. مثلا آقای احمد شاه مسعود بالایسار جور دیم، بالایسار و کابل را افتنامش را، تلویزیون آقای حکمتیار در جنوب کابل. خب دولت انتقاد میکرد و هر کس هم میشونیم.
د شریعت رادیو
د طالبانو د تحریک په دوره کې تر ډیره دولتي رسنۍ د حاکم نظام په خدمت کې وي. د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون مرستيال عبد الغنی مدقیق شه د طالبانو د حکومت پر مهال په شریعت غږ رادیو کې دند درلوده. ازادي رادیو ته ویل چې هغه مهال له شریعت غږ رادیو او یو شمیر دولتي چاپی رسنۍ پرته نور اتسنو. دیوای د طالبانو د تحریک په ګټه ویل شوی ترانی ناتونه حمدونه د لیکونو للارې د خلکو اسلامي پښتون ته ځوابونه ویل د شریعت غږ رادیو د خبرونو منصبانګوي.
اما شریعت غږ رادیو سم په مرکز کې و، په ولایتونو کې زیاتره فعالیت وی، په قندار کې فعالیت خو توجه رادیو ته ډیر درلودل او زیاتره خبری برخه او د غراز د طالبانو د اسلامي ترانو ته ډیره توجه وسه. هغه ترانه اوس په ارشیف کې موږ لرو تقریبا نو زیاته برخه غوی خبرو ته اسلامي پروګرامو ته او ملي د ترانه سه بي ساز ترانه وي په ترنوم کې د غته توجه.
په 2002 میلادي کال کې د حامد کرزي په مشرۍ په افغانستان کې د نوې نظام ل رامنځته کې دورسته د رسنیو ازادي د خلکو لپاره یو زیره او انګیزه و. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نوی مشر مجیب خلوتګر وایي خلکو چې ډیر وخت په جګړو او تیرو کې تیر کړی وو د ډیموکراسۍ راتګ ورته الهام بخونکی وو او په دې دوره کې زیات شمیر خپلواکي رسنۍ رامنځته شوې. خو د رسنیو یو شمیر کارکونکي او ځینې پخوانی افغان چارواکي باور لري چې په دې دوره کې رسنیو د کمیت په لحاظ پرمختګ وکړو خو د کیفیت لاړخه ستونزې موجودې وي. د اطلاعات او فرهنګ په خوانی وزیر کریم خورم
حکومت په شروع د بیان د ازادۍ په ډیره غیر مسؤلانه او په یو نو انارشیک شکل باندې وکړ او د دنیا په هیڅ ځای کې د بیان ازادۍ په دغه شکل چې هیڅ اصول او ضوابط پکې مراعات نشي اغاسی نوی نازاد رسانه دست فعالیت کری چه هیچ نو و اصول و ضوابط مراعت نکری.
خود یو شمیر رسانه و مسئولین که چه هم منی چه پا دی دورک که کیفیت تا دیر پامونه شو خودوی وای لویا لاسترارونا بلل که دیشی. دا کلید گروپ رئیس نجیبه ایوبی وای سونزی موجودی وی خو پا لاسترارونا هم سترگی نشی پتی دای.
ای کسایی که انتقاد میکنن بدون شک مثلا شاید رسانه افغانستان با سی این این و مثلا رسانه های مثلا چینل 24 فرانسه و یا دیگه جای ها مقایسه کنن کاری که در افغانستان صورت گرفته نظر شود. ما فکر میکنم کار زیادی شده. مثلا خود با وجود آمدن 260 رادیو استیشن در افغانستان در ظرف 20 سال گذشته این یک کار کلان است. 90 چینل تلویزیونی وقتی با وجود میه حتی اگر بی کیفیت باشه.
در طولانیز و رسانه و راتک پا دی پیڑهی که بله هاگل از سرارون بلیل کیگی چه پا نده که انقلابون راپورت کلل. پا افغانستان که اوس محال زیاد شمیر کسان طولانیزی رسنی پا زنگلی دول فیسبوک، تویتر او یوتیوب کاروی او تر دیر ولسی جورنالیزم پراختیا پیدا کرده ده. اوس چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبري روانې دي، لوی اندېښنه دا موجوده ده چې خای د رسنیو تیری شل کلنې لاسته راوړنې له خطر سره مخ شي، ځکه طالبانو ادعا کړې چې د یو شمیر افغان رسنیو نشرات له اسلامي شریعت سره ټکر لري. په خبریالانو وروستۍ حملو دا اندېښنه لا پسې جدي کړې ده. د کلید ګروپ مشره نجیبه ایوبی او د خزینه خبریالانو د حقونو ملاتړه وحیده فیضی
تاسو پوهیږئ چې موږ یو حالت کې قرار لرو، تر اوسه د سولې خبرې روانې دي، یعنی په یو نتیجه نه دي رسیدلې. دوی غواړي چې موږ سرکوب کې موږ وډار کې سید چاغو د نه قبلې چې دا کار موږ کړای، لیکن په خوا دا کار کړای و، په خوا موږ خپل دښمن پیژند چې څوک دي. د دې لپاره دوی حتی موږ ته اجازه ورنکړه چې په کانفرنس کې موږ لاړ شو او خبر تیار خبر جوړ کو. نو فصل پسلو کې موږ اندېښنه لرو او زه مطمئنه یم چې سوله وشیم. اوس په دې وضعیت کې چې موږ قرار لرو، په دې وضعیت کې موږ نشو کار کولای.
ما حداقل توقع ما امی است که باید بمانه، چی بدی داره که نمانه؟ ولی با شناختی که ما از طالبا داریم، از گذشته طالبا داریم، پیوسته با آزادی بیان، با همین شکل وضعیتی که فعلا رسانه های افغانستان دارن، چندان رابطه میانه خوب یا رابطه خوب نداشتن.
خو وسلوالو طالبانو په افغانستان کې په خبریالانو وروستۍ حملو کې خپل لاس لرل رد کړی دی. د معلوماتو لمخې دا وخت په افغانستان کې له 1500 ډیری چاپی غږیزی او تلویزیونی رسنۍ فعال دي، او افغان حکومت ویلي چې د هیواد د قوانینو او د نړیوالو تړونونو پر بنسټ د بیان او د رسنیو د ازادۍ درناوی کوي او پرې بنګ دي چې په دې برخه کې لاسته راوړنې قرباني شي.
د پیړۍ هلې
چرنګر د کلیا وسدونکې ما عمر 55 کال روس کې وخت مش په یاد مې وخت شا غاټه کړو شا ولرک چې بل عالم ملي کول نو څه کده په دا تیر سه مش په کاروانو بتلو دا غوړو کې به یو مخ یې ولاړې به ځوانانو چې منا د ګر افغانستان به راتلول دا دربار ته به راتلې ملي کول یعنی کس په کس خبرونه وشو د ځواني یو دا قسم باندې ښه ځواني وي دا غو بدانې پیړې کې چې موږ خدای غوښتنه دې چې مثال کتلې دی وروړي کله کومه ټول چې ټول معنا یو چې پاک یو سول یو وطن ته راولي دا د چرګان مسلمان سره کوټ په کور سی وره دا جنگ جګړې دا پسې اره په خپل ژوند کې څنګه کې وو کې چې په خپل کار او کې چې په دا سره پر خدای روي اره زه مو شته ورو درو راګان سو چې په پلان کې ځکه دونه وجلې دي نه په پلان کې ځکه دونه وجلې خاص مرګ دی بل خبره نه ده.
وسم په تیرې پیړۍ کې د افغانستان د روغتیا سکتور ته کتنه کوو. په دې راپور کې په افغانستان کې د تیرې یوې پیړۍ روغتیايي هڅو ته کتنه شوې ده. خلکو د ډاکټرانو او درملو د نشټوالي له امله څنګه درملنه کوله، او اوس په افغانستان کې تبابت څومره وده کړې ده. نور په دې راپور کې
آیا کله مو فکر کړی چې لږ تر لږ سل کال وړاندې هغه مهال چې عصري طبي وسایل نه موجود افغانانو خپل درملنه څنګه کول؟
دا ته مالدارو په خو دا غوړي ساتل زکه ورته ویل مره بنو د زکه پرې تړلې و چې دا کم به کړیو.
فیض محمد د ورزګان ولایت مرکز ترنکوټ اډوان سر مرغاب سیمه وسیدونکو دی. په تیر څوارلسمه پیړۍ کې دوه ویا کال ژوند کړی. دوی وايي په یاد دي چې د سیمې خلکو به د ناروغي پر مهال لډیرو لمړنۍ کورنۍ طبي بوټو ګټه اخیسته. سپیرکی، بادیان، چمبرخیال، سپیغول، شمکی او یو شمیر نور هغه یونانی درمل و چې خلکو به د بیلابیلو ناروغي پر مهال ترې ګټه اخیسته. پس محمد ازادی راډیو ته دا هم ویل چې خلکو به د زخم د وینې د درولو لپاره هغه مهال له نسوارو او خاورو استفاده کوله. د دې داسې مهال کیسه کوي چې خلګو به په ناروغ یا بیوش انسان باندې آن د مړ شک کوي او تر خاورو لاندې کول به
نو ډاکټر خونو وچ تخصیص کړی وای چې روسیاسې دغه خوژول نه وس پرکی و د شمشو به و دغه دوا دغه کېدل کبا چیرې بیا داسې د دې سرسیت پیدا نه کی عمرز به ډیر شدت پیدا کی د خراب بیا د ما په پیدا کی باره به جوړه نه د پرل ډاکړه د دې شکوچ انو باره به یو سپنری پو دا به زتا است یو کیسه وکم د سی اف سي نظم کا ورتول ډیر خورا غټ سړی نو باره یو سړی خورا ډیر وخت مری سو یو باره ور وړي دشته د سی نظم کا
پوسلی دی و شسلی دی دهت بکن اگه برای ارتو ویلی و خوله ورکی خوله نو پا کور که پا خواتر تکانوش نخش دبل دبل و چه دوستا و پینی بی ورکلی و سرسک و دودی ورطا پینان و اگه جوان دو اگه رکم برای چه خوله ورکلی دی یو سات و دوی ورطا ویلی دی اگه چه کتی دی اگه وقت ساخت تلی دی اینی موسوی دی خلاص دی کاری دایو داگه وقت یو کسا جالی بچتر تو بایم کلا
څوارلسمه پیړۍ نه یوازې ده چې د افغانانو لپاره د جګړو وینې تویونی او کډوالۍ پیړۍ وه، تر څنګ یې خلک له روغتیایي خدماتو هم بې برخې وه. په تېره پیړۍ کې افغانان د روغتیا چې د ژوند اساسي برخه ده زیات له ستونزو سره مخ وه. فیض محمد وایي
دلته مالدار و پخوا د هغه غولي ساتل زکې ورته ویل مره بینو دا زک پوری تولدی و چه رکم بکری و بل دشی و دکتری و شیگنه و چه وزدی پدایی کری سو چه به زخم پر جولی دور علی یا به او بو وینی و یه مره بینو دا برتنگ و یه دا تروکی بل پوری شو و چه دا بیاده بیما پزو بیو بسیم.
دا پیز محمد دا کیسه شایی دا چوارلسمی پیاری دا لمرنه یو کلونوی، خو د چوارلسمی پیاری پا نیمایی که خلق دا روختیا پا برخه کی لکوم استوندو سر مخامخوا
دیا خارق داشت پیش از سویه داشت جنگی پرکری و پیدن نه چیزه ادی مردی سه خلاص داد وس سلیری سات
دبی سلیریش کلن محمد ولی دیا اود پخوانی شوروی اتحاد ده هوایی زو اکنون دیو برید بر محل تپی سوی لحظه وقتا بیاترن نه سمی خبری نیست که ولی شاید لامیل د درملو او دکتر نشتوالی او
به پرستان و مشتکان سر و تایرو بمبار و کی تقریبا پداقر وطن کی مترنو یو مترو پس مرغاو نړی سره درغنده او پرې دا یو مټر پیدا سو چې بیا موږ بیړو پاکستان کوټ ته نه مټر نه صدایو خالي پاسمان دغه لپاره خلک به ډیر په مشکل کې ون وس
افغان میرمنې چې لا هم په لیرو پروتو سیمو کې لومړنی روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري لږ تر لږ سل کال وړاندې روغتیایي وضعیت څنګه وو؟
په دنیا باندې څه شی نه لرم، دا نه دوه کلونه مسایل لرم، دا به مې نه لرم په پکر ما او کاتې په
دا شرابه د 15 کلنې جان بیبي ده. جان بیبی د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د درفشان سیمه اوسیدونکې ده او په څوارلسم پیړۍ کې د درملو او ډاکټر د نشټوالي لامل دولس زامن له لاسه ورکړي. که څه هم دا پیړۍ تیره سوې خو لا هم د جان بیبی سترګې له اوښکو نه دي پاکې سوې.
زموږ دا وانه پکت ولې دلته یو پاشبه م پیدا کړي، یا به پښتون ملا به م پیدا کړي، په جیب م تعویز ور وکړي، یا به م دغه کوله چې یا به م اړډی پښتوی ولې، یا به م پولیس پښتوی ولې، یا به م سالر خبرې پلاستیک غوړ کړي پر دګر به م کښېښوي غاړه به پورې وه. بله دی دوا نه وه چې چا ورکړې وای، دغه یې دوا وه. زما پلن م خپله، زما دولس اولاد، زما مړي دولس اولاد از ما مرید دی دوای نه نه چاوی له شدا د ریال چا نه پای مسال خبر سید مخی د بار دوال لري نه په پای دل نه د ډاکټران په ډاکټران چې د خپل مریض سره وروره کچ د مریض به ډیر و په تل کې مخالور وي، په تنج کې مخالور وي، پر جبه مخالور وي، بل 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 گزاره نه و بداغه.
د جان بیبی تر څنګ دغه ولایت بلې اوسیدونکې 50 کلنې ملالۍ ازادي راډیو ته وویل چې ډېرې داسې ښځې په خپلو سترګو لیدلې چې پر ماشومانو باندې د درملو او ډاکټر د نشتوالي له امله مړې سوي او ماشومان به یې هم مړه سول. دې ازادي راډیو ته دا هم وویل چې اوس د هغه وخت حالات چې ورته په زړه سي چې ښځې او ماشومان به له بد وضعیت سره مخ وه تر سترګو یې اوښکې راځي. روغتیا پالان هم څوارلسمه پیړۍ د افغانانو لپاره د روغتیایي خدماتو په برخه کې یوه توره پیړۍ یادوي او وایي چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ وه. د اورزګان د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی چې شاوخوا 55 کاله عمر لري ازادي راډیو ته د دغه خلکو خبرې تایید کړي. دی چې د تیرې پیړۍ نیمایي ژوند یې تیر کړی د خپلو سترګو لیدلې حالې ازادي راډیو ته داسې وویلې.
چا چې به لاس مات سو په شورا کې به ورته تړې سره په پوچ کې به ورته تړې سره په پوست کې به ورته تړې سره د حیوانات په پوست کې به ورته تړې سره په خوا به سکارې ونیوي سره تاریاک به ورته جوش کړل سره ورته ورکوله به سره سیل ونیوي ټیبي به ونیوي سره ترخي اوبه به ورته ورکوله د کنین اوبه به ورته ورکوله سره.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسولین هم تاییدوي چې افغانان د څوارلسمې پیړۍ په لومړۍ او نیمایي کې د روغتیایي خدماتو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ وه. د دغه وزارت د ویان مرسیال میرویس علیزی ازادي راډیو ته ویل چې په 2001 میلادي کال کې چې د 14 پیړۍ وروستي شل کلونه کېږي د افغانستان 9% خلکو روغتیایي خدمات ته لاسرسی لرلی، خو د دغه هیواد اوس 90% خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري. نموړي دا هم ویل چې په 2001 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 300 روغتیایي مرکزونه و، خو اوس په ټول افغانستان کې 3201 شپږ روغتیایي مرکزونه دي. خو په خبره ای چې البته دغه شمیر هغه روغتیایي مرکزونه دي چې د عامه روغتیا وزارت په چوکاټ کې دي.
په 2001 کال کې 9% د هیواد وګړو روغتیایي خدمات ته لاسرسی درلوده چې اوس په پرتله ډیر تفاوت پکې موجود دی. اوس 90% د خلکو لاسرسی روغتیایي خدماتو ته دی. یوازې د قابلو شمیر په 2001 کال کې 300 تنه وې چې اوس له وزارت څخه زیاتې قابلې په هیواد کې موجود دي. روغتیایي پرسونل هم ډېر زیات شوی دی، خصوصا هغه روغتیایي پرسونل چې د روغتیا وزارت پورې اړوند دي چې هغه د 2000 څخه زیات دي.
د روغتیا وزارت دغه ویان زیاتوي چې تر 3000 زیات نور روغتیایي کارکوونکي هم شتون لري چې هغوی د موسساتو لخوا ګمارل سوي او اوس خلکو ته خدمات وړاندې کوي. د روغتیا په برخه کې د ټکنالوژي لاړخه څومره تغیرات راغلي، دا پښتنه مې هم له ښاغلي میروي سالیزي څخه وکړه.
نوې ټکنالوژي خو ډیره وده کړې ده. په خو به په افغانستان کې د پی سي آر ماشين موجود نه و چې اوس لپاره پی سي آر ماشينونه په زیاتره ولایتو کې د هواد موجود دي. د هغې ترڅنګ د هستوپاتولوژي یا د پاتولوژي معاینات اوس مرکزی لابراتوارونو کې ترسره کیږي چې په خو دا معاینات په افغانستان کې یعنی نو موجود. بل د سی ټي سکین برخه او ام آر آی برخه فعال شوې ده په هواد کې. په مختلف دولتي روغتونونو کې ماموګرافي ده چې ماموګرافي زنانه چې د هغوی د سی ډي او په سرطان باندې مشکوکې وي هغه تشخیص ترسره کیږي په کابل او په هرات کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یاد چارواکي دغه راز زیاتوي چې د لسګونو نورو ناروغیو تداوی هم اوس په افغانستان کې کیږي. د یاد وزارت د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د دولتي روغتونونو ترڅنګ اوس په دغه هیواد کې زرګونه خصوصي روغتیایي مرکزونه، درملتونونه او زرګونه روغتیایي کارکونکي هم شتون لري.
I'm not afraid to die. تشنه پدیدن شما.